نن سهار د کابل د بنځمن هي په کمپنی بازار کې لوی اور لګیدلې دی. د راپورونو په اساس اور د لاسي توکو او لیلمیو په مارکیټ کې لګیدلې. د مرګ شوبلی یا احتمالي زیان په اړه راپورونه نشته. په خپل رسنیو کې د دې اور لګیدنې ویډیوګانې خبرې شوې چې خې د اور لمبې نور سیمو ته پراخېږي او تر ډیره لوړ لوګي هوا ته پورته کیږي. په ویډیوګانو کې د ځینو وړو چاودنو غږونه هم اوریدل کیږي چې ښایي د وړو ګازو ډبو چاودنې وي. امریکا ته د دولس هیوادونو د اتباعو د سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان سره د شنبې نافذیږي. ټرمپ د دغه فرمان له بهرنیو هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړی دی. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استونی، ګینیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په دغه سفری بندیز کې شامل دي. خو د امریکا د دایمي استوګنی یا ګرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له دې بندیزونو معاف دي. هغه افغانان چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی ته بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړه کړي. د دوی په خبره چې ممکن طالبان ترې غچ واخلي. د جرمني پولیسو یوه ښځه وروسته له هغې په مونیخ ښار کې په ډزو ویشتله چې په دوو نورو کسانو یې د چاقو حمله کوله. دغې دېرش کلنې ښځې وروسته په روغتون کې سوار کړه. د جرمني خبر اژانس پی ډي راپور کړی دی چې د شنبې په ورځ د ښځې په ترزو نزا سیمه کې پر یوه سړي او ښځې د چاقو برید کړی دی. د بایرن ایالت د پولیسو ویاند ویل چې د بریدګرې ښځې لخوا د سړی او ښځه په سطحي ډول ژوبل شوی دی. د برید انګیزه لا روښانه نه ده. او هسپانیا او پرتګال به نن شپه د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولۍ لیګ په لوبه کې سره مخامخ شي. دا په زړه پورې لوبه د افغانستان په وخت د شپې 11:30 پیلېږي. تر لوبې مخکې ګڼو خلکو د فوټبال له وتلي ستوري کریسټیانو رونالدو سره د ځوان او تکړه لوبغاړي لامین یامال د مخ کېدو په اړه څرګندونې او مقایسې کړې دي. رونالدو بیا په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پارلمان باید د خلکو فشار نه وي او هغه پریښودل شوي چې خپله لوبه وکړي ځکه ډېر استعداد لري. فرانسه او جرمني به هم د درېیم مقام لپاره سیالي وکړي. دا دوی لوبه بیا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کلی کوم. نن یک شنبه په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. د چې اختر دی خلکو قربانیګانې کړې دي او د اختر لپاره هم آمادګیانې نیولې وي. کلچې، کیک، وچه میوه، تازه میوه او غوښه، د دې ټولو ګډ خوړل معدې باندې څومره فشار راوړي. تاسې کله چې خوراک کوئ آیا د توازن په پام کې نیسئ؟ چې که په سهار کې مو کلچې خوړلې وي، غرمه کې باید څه وخورئ یا شپې باید څه وخورئ؟ کله چې د قربانۍ غوښه خورئ په کم اندازه باید غوښه وخورئ تر څو معده مو تر فشار لاندې رانشي او له ستونزو سره مخ نشي. څومره کسان په دې وخت کې د معدې ستونزې ورته پیدا کیږي؟ د دې لپاره چې ډوډۍ مو هضم شي، پیپسي، کولا دا شیان څکي او که نه خوراک په کم اندازه کوئ یا په اندازه یې کوئ. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو که چیرې تاسې له اندازې ډېر خوراک وکئ، ستاسې معده څومره تر فشار لاندې راځي، کومو ستونزو سره مخ کیږئ او څنګه کولای شئ چې منظم خوراک وکړئ تر څو د اختر په شپو ورځو کې ناروغه نشئ. په خبرونه کې را سره ډاکټر محمد اکرام ملک زی دی. تاسې ستړي مشئ، خبرونه ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب. د اختر په شپو ورځو کې زیاتره کسان ډاکټر صاحب ستونزه دا وي چې خوراک ورنه ډېریږي او خواږه خوري، ترخه مور پسې خوري، ځکه چې یو طرف ته کبابونه خلک پخي، غوښې ډېرې وي، بل طرف ته د اختر میوې وي، خواږه وي پکې. څنګه دغه د ډوډۍ خوړلو کې توازن وساتو او څو وخورو چې تر څو وکولی شو معده په دغه وخت کې ډېر فشار برانه شي؟
فرید جان، لومړی خو زما نوم لکسون ناسم واخیست، تاسې هغه په وروسته اصلاح شي. خو زه به اورېدونکو ته لومړی د اختر مبارکي ووایم او اوس به راشم ستاسو پوښتنې ته. نو دا وچه توازن ساتل خو اصل یو طبیعي شی ده. انسان باید خپل معده ته وګوري، خپل حال ته وګوري. اصلا د انسان بدن کې معده کې داسې یو څوک شته چې هغې ته وایي چې اوس پاس کا. نو اصلا دا یو طبیعي شی ده، خپله سره خپله اصلا بسوي. خو ځینې حالات دي چې هغې کې بیا نو سره توازن د لاسه ورکوي او بیا نو بیا دا ډېر شیونه خوري او د هغې پایله به دا وي چې انسان به په ډېرو ستونزو اخته کېږي، روغتیایي ستونزو باندې به اخته کېږي، په تکلیفونو په دردونو به اخته کېږي. دا چې کوم ستونزې دي تېل دې برخه کې به لږ څه وروسته بیا وقع کېږو.
ولې دغه توازن د خلکو نه خطا کېږي د اخترونو کې؟ ځکه کله کله ډېر داسې شوي دي چې سهار کې موږ کلچې وخورو یا خواږه وخورو، میوه وچه میوه وخورو چې چیرته مېلمانه تللي و، بیا غرمه کې ورپسې غوښه شي، بیا شپې غوښه وي. څنګه کولی شو دا توازن وساتو؟
فرید جانې، دا خو نو داسې دی چې څو لاملونه لري. یو خو داسې ووایم چې د افغانستان ډېره برخه خلک بېوزله دي، او بېوزله دا چې هغوی ته په میاشتو کلو کې حتی غوښه نه رسېږي. نو کله چې قرباني وشي دغه بېوزله خلکو ته چې غوښه ورسېږي، نو دوی که چېرته غوښه لږ څه زیاته وي، دوی خو په کور کې د بېوزلۍ له اړخه دوی خو څه فریج نه لري، یخچالونه نه لري، کنګل ځایونه نه لري، دوی نه خو غوښه خوسا کېږي. دوی مجبور دغه غوښه پخه کړي، او که پخه شوې هم دا سره چې پخه شوې غوښه لږ څه ډېر ساتل کېږي نسبت خامې ته، خو بیا هم ډېر وخت بېخي ډېر وخت نه ساتل کېږي، سره یې تقریبا 15 ورځې وساتي. نو په دې اساس دغه بېوزله خلک ته غوښه بیا ځای په ځای هماغه لنډ وخت کې خوري. نو دا دی چې دوی د بېوزلۍ یو نښه ده چې دوی مجبوره دي. بل دا چې ډېر وخت یو چا چې میاشت چې کلونه غوښه نه خوري، یو ناڅاپه چې ورته ډېر ورسېږي، نو سړی بیا نو ډېر خوري. دا یو علت دی. بل دا مخکې مې یاده کړه چې د نه ساتل کېدو علت هم یو علت کېدای شي چې دوی وایي چې ښه څنګه کړو، نو غوښه دا ساتلی نه شي، خوسا کېږي، مجبور یې وخورو. که نه دا خو د بېوزلۍ نښه شوه. که چېرته داسې وایي چې د اقتصاد خلکو ښه وایي، نو دوی ته مجبوریت بیا نه و چې ټول یو دم وخوري، دوی به ساتلی شو بلې ورځې ته. دا شو یو لامل. راغلو بلې ته هغه کسان چې اقتصاد نسبتا ښه دی، هلته زموږ د هېواد بیا ځینې ناسم دودونه دي. ناسم دودونه دا دی چې یو چا کور ته لاړ شي، د بېلګې په توګه وایم د غرمې مهال دی، موږ سره ناست شي، یو کس بیا پاسېږي د مېلمه د قدر د پاره پاسېږي، خپل هغه بیا لاس باندې غوښه واخلي، د هغې مخکې بیا کي نه دا به خوره وخوره داسې. نو دا بل یو غلط شی شو. سړی چې یو چېرته ځي خو صحیح ده چې آدابو نه کار اخلي، بل چېرته بې حده ډېر نه خوري. بعضې ده چې هر هېواد کې چې د افغانستان نه نیولی تر اروپا او امریکې پورې چې لاړ شي، یو څوک چې د یو مېلمه په حیث یو کوربه کور ته لاړ شي، د انصافي وکړي او ډېر شی نه وخوري، نو هر کوربه چې بیا پرېخانې کې یاره ده، د خو آداب زه نه دي، بې حده ډېر خوري. نو په دې اساس باندې ځینې کسان دي چې هغوی واضح ده چې لږ احتیاط کوي، ډېر نه خوري. خو په عام ډول باندې یو سړی چې ډوډۍ کلا هلته نو داسې نه ده چې بېخي به سړی ډوډۍ نه خوري. واضح ده هر څوک خپل حد باندې ډوډۍ خوري، خو دا بیا د کوربه زیاتی دی چې هغه ته بیا اخله ګزاره واچه او ورته واچه خوره.
کوربه شکایتونه کله کله کوي، ډاکټر صاحب وایي چې دا خو موږ تاسو ته پخ کړی و وخوري، نو موږ خو بل چا ته نه و پخ کړی. هغه مېلمه فکر نه کوي، مجبوریږي چې ورته وایي چې تا ته مې پخ کړی، بل چا ته خو مې نه پخ کړی.
نو تا خو تاسو شاید چې سړی یو بل ته وایي، سړی به په مسلحت باندې و کې، په یو بل سره په تفاهم باندې و کې، وایي چې ډېره خوندوره ډوډۍ ده، خو زه کوم معده کې مې ځای نه شته، غواړي چې زما په عذاب کې دومره زما به معده کې دومره گنجایش ده، اضافه گنجایش په کې نه شته. که نه داسې نو سړی به د کوربه په حیث دا زیاتی ونه کړي چې هغوی ته زیاته ورکړي، نه خوره نو داسې. نو دا یو بل علت دی چې سړی به توازن له لاسه ورکړي. ځینې کسان بیا فکر نه کوي چې هغه وایي چې والله دا ډېره بې خونده ده، مجبور وخورم، که نه هغه بیا خفه کېږي. نو دغه شیونه باید نو ونه اوسي. نو دغه دوم شی چې زما په فکر کې وګرځېد.
او ډاکټر صاحب، د غوښې خوړل داسې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ډېر کسان له مودو وروسته غوښه خوري. غوښه څومره ثقیله ده؟ معده څومره ازمولی شي؟ لکه هغې نه مخکې چا ترکاري باب خوړلی وي یا همدا میوه خوړلې وي او غوښه په ډېره اندازه واخلي، دا څومره په معده فشار راوړي؟
پریز جان دا چې به ویم چې خوښه چې دا البته یو برخه ده چې هغوی ته موږ سره غوښه ووایو، یو برخه ده چې هغې کې بیا وازده ډېره ده. نو غوښه که داسې وي چې ډېره وازدانه غوښه ده، نو د هغې خوراک چې وګوري هغې کې ډېره وازده ده، د هغې خوراک ثقیل ده نسبت هغه غوښې ته چې نسبتاً بېغوره ده. بیا بل غوښه که ووایي چې آیا دا سپینه غوښه ده او که سره غوښه ده، هغه سپینه غوښه مطلب د چرګو د الوتونکو دا مطلب دی، د الوتونکو غوښه کې باید دومره ډېر غوړ نشته، د هغې ازمول څه اسان ده نسبت هغه سرې غوښې ته. بل هغه کسان کله کله فکر کوي چې دا خو دا سره غوښه ده، دې کې بیا نو دومره وازده نشته، نو فکر کوي چې دې کې دا تاوان به نه کوي. خبر ده چې خپله د نن هغه سرې غوښې کې هم کافي اندازه وازده ده، نو هغه یعنې غوړ انسان ته هم ډېر تاوانونه نه رسوي، رښتیا ماتوي. بل راغلو دې ته چې خپله غوښه چې ده نه یوازې معدې دپاره تکلیف پیدا کوي، چې یو ډېر غټ باس دی. کوم وخت ډېر پخوا د ازادي راډیو کې ما خپرونه درلوده دې برخه کې چې د نقرس مرض چې ورته وایي، ډېره غوښه انسان ته د نقرس ناروغۍ پیدا کوي، تکلیفونه پیدا کوي. نو دې دا دې برخه کې کوم وخت او موقع و دې برخه کې علاوه یو 50 دقیقې خو سره خبرې کوي چې نقرس ناروغۍ برخه کې، نو دغه تکلیف هم سره ته پیدا کوي. نو یو ډېره لنډه اشاره به وکړم، هغه څوک چې غوښې ډېرې خوري نو کله داسې کېدی شي چې نیمه شپه یو ناڅاپه فکر کوي چې زما د پښې دا یو د غټې ګوتې یو بند چې دی هغه نو ته به وایي چې چا پرې یو بم ایښی دی، دغسې ډېر سخت تک کوي یو ناڅاپه، چې دا د نقرس ناروغۍ یوه نښه ده، البته نښې زختې دي. نو اوس نو راغلو ستاسې پوښتنې چې غوښه چې ده یو خو دا چې غوړ لري، غوړ چې دی د وخت چې زیات هغه بیا حیواني غوړ غوړ حیواني غوړ چې دی یو ناسالمه غوړ دی، نو هغه چې زیات انسان ته تاوانونه کوي، مختلف تاوانونه چې پخوانۍ خبرونه کې هم پکې خبرې شوي دي. بل دا چې سړي ته نقرس تکلیف پیدا کوي، او بل دا دی چې کله چې سړی غوړه غوښه وخوري نو هغه کله کله داسې چې د انسان معده فعالیت ډېر نشي کولی. فعالیت مطلب دا دی چې یعنې هغه معده نشي تشېدلی، حتی کله کله 15-18-12 ساعتو پورې کوم شی چې سړي خوړلی دی هغه معده کې پاتې کېږي، هغه تشېږي نه معده، ځکه چې د انسان د معدې عضلات ورسره داسې فلج غوندې شي، یعنی سست شي، حرکت نشي کولی. نو هغې په سر کې استوګیا بل شی کلچې ملچه ورسره وخوري، ټولې په معده کې پاتې کېږي، حتی که تکېږي نه کولمو ته، ځکه چې غوړ د انسان د معدې حرکات سستوي.
تاسو نه کسان چې خوراک ډېر د اختر په شپو ورځو کې وکړي، بیا دوی دې لپاره چې د ډوډۍ ازمه شي په خصوص شپې طرف نه، بیا ورپسې کولا او پیپسي اخلي، داڅکي دا واقعا مرسته کوي چې ډوډۍ ازمه شي که نه نورم یو فشار راوړي په معده باندې؟
نه، دا غیر دین چې معده باندې فشار راولي هضمې ته خاصه ګټه نه شي رسولی. نو علت یې دا دی چې خپله کولا او پیپسي دغه شیان چې ډېر خواږه دي، خواږه لا پسې انسان ته تاوانونه رسوي. نو دا یو غلط فکر، زه کولا او پیپسي به ورسره وڅښم او ډوډۍ به مې هضم شي. ښه به دا وي چې اول سړی د اعتدال نه کار واخلي او ډېره ونه خوري، او که چېرته بیا داسې وه چې څوک نو چانه لکه ډوډۍ زیاته شوې ده، نو هغې دپاره باید ښه به دی چې سړی حرکت وکړي. نو حرکت باندې بیا په رښتیا د انسان ضرورت زیاتېږي د ډوډۍ د هضمولو لپاره، یعنی عضلات چې دي هغه ضرورت لري چې هغې ته کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ورسیږي. نو مجبور دی د انسان خپل ټول هغه میتابولیزم، یعنی د ډوډۍ هضمولو سیستم، بیا په فعالیت راځي. نو دا یې ښه لاره ده نسبت ته چې کولا یا پیپسي څوک وڅښي.
او ډاکټر صاحب، هغه کسان چې د اختر په شپو ورځو کې ګډوډ خوراک کوي، خواږه هم خوري، ترخه هم خوري، غوښه هم خوري، دوی ته مخبره څه ده؟ بخصوص هغه کسان چې رژیم کوي،
رژیم باندې پوه نه شو مطلب څه دی؟
رژیم نیولای وي او د اختر په شپو ورځو کې دومره ډېر خوړو سره یو ځلې مخ شي، دوی ته تاسو څه ویل غواړئ چې تر څو وکولای شي هغه خپل وزن عادي وساتي ډېر ونه نشي دې شپو ورځو کې؟
نو د وزن د پاره خو خبره دا ده چې سړی باید څنګه چې تصمیم نیول دی چې خپل وزن کم کړي، ماغه ډول باندې باید سړی مخکې لاړ شي. پرله دې ته چې بیا د اختر شپې ورځې دي، نو سړی به داسې فکر وکړي چې که چا مثال په توګه غوښه ډېره خوړلې دي، نو د هغې بدل کې باید کوشش وکړي چې هغې لږ غوړو نه لږ څه پرهیز وکړي، ځکه خپله غوښه کې هم غوړ شته، نو اضافه غوړ باید پکې وانه چول شي. یا دا چې په عین وخت کې چې چا غوښه ډېره خوړلې نو باید د نورو ډوډۍ باغو نه په ډېره استفاده ونه کړي. نمی مطلب ده چې هغه زیاتره غنم باب او وریجې باب او کچالان باب دغه شی نه دي، نو دې نه باید ډېره استفاده ونه شي. نو یو ځین نه کې یو ځی کې سړی باید لږ څه کمی بیا پکې راولي. نو که غوښه یو پوټه زیاته شي، غوښ د ورسره کم کړي، ډوډۍ باب، وریجې باب، کچاله باب دغه شی نه دي ورسره کم کړي. او که داسې نه کړو نو نو د تبام تکلیفونه د تیږو وزن به ورسره زیاتېږي. نو
د اختر په شپو ورځو کې چې خلک ډېره غوښه خوري، د دوی یو استدلال دا وي چې دوی یوازې لکه غوښه خوري او دا ډېر تاثیر نه کوي په وزن باندې. واقعا هم داسې ده؟
نه، دا چې وایم داسې نه چې غوښه باندې وزن زیاتېږي، بلکې غوښه چې ډېره خوري هغې باندې هم وزن زیاتېږي. بل دا ده چې مخکې مې یاده کړه چې غوښه چې زیاته شوه هغې نه بیا نو د نقرس تکلیف سړي ته پیدا کېږي، نو دا ناسالم چې غوښه وزن نه زیاتوي.
د اپنډکس په اړه کرا ته وایي، او د اسهالات او د تورته ناروغیان چې په خطرونو کې پیدا کیږي، استفراق کوي، د دې وجه څه کېدلای شي؟ آیا یوازې لته هم دغه ډېر خوراک ده او کنه تر شای نورې لتونه وي؟
مطلب هم کانګه وه،
کانګه اسهالات وي، ورسره په څنګ کې ځینې کسان اپنډکس کیږي.
اپنډکس خو بل څه ده، مطلب هغه خو اپنډکس خو داسې چې د کولمې او برخه ده چې هغه پر سی کې التهاب کیږي، میکروب کیږي، هغه بالکل ځانګړی مفاس دی، هغه خوراک پورې هیڅ اړه نه لري. د اپنډکس کولمه یو برخه ده، هغه نو چې وګورې د آسیا نه نیولې تر اروپا او امریکا دې ځایونه پورې، دا علت یې سل په سلو کې معلوم نه چې ولې داسې کیږي. یعنی هیڅ رقم خوراک پورې دا اړه نه لري، زوړ ځوان او د هر هیواد د حتی یو څوک چې ډېر ډنګر وي او ویښي حتی روژې نیسي، هغې ته هم کېدی چې روژې ناست کې یو ناڅاپه د اپنډکس تکلیف ورته پیدا شي. نو څومره چې ماته پته ده، زموږ د کرکټ لوبغاړو نه یو کس په دې هېواد نه بهر یو ډېرې مهمې لوبې کې وه، هلته ورته اپنډکس کولمې تکلیف پیدا شو، بیا مالته عملیات شو. هلته د دې چې فرزنده یې اختر و یا ډېر شهین یې خوړل دي، بلکې دی خود خپل د ټرینر د کنټرول لاندې وو، نو په دې اساس باندې اپنډکس بېخیل بل باس دی. راغلو دې ته چې دا د تاسې ولټۍ کول، کانګه کول، نس ناسته کول، دا نو د هم ډېر علتونه لري. د کانګې کولو علتونه دا دی چې معده کې یو شی نه شي پاتې کېدی، معده خپله عصبي شوې، نارامه شوې ده. دې دپاره هم بیا علتونه لري، شته علتونه دا دي. یا دا چې یو څوک ده بې حده ډېر تند شی نه، لکه مرچ، سرکه، لیمو، دغه شیونه که ډېر وخوري چې ازمولی نه شي، نو په دې اساس باندې د معدې دیوالونه تخریشیږي. نو هغه چې تخریش شو هغې ته حتی السر چې ورته وایي یا قرحه ورته پیدا کېږي نو هغه کسانو ته بیا یو نه خیدا ده چې د چا حتی کله کله حتی معدې نه وینه بیا راوځي، نو دا هغې بیا یو نښه دا ده چې د هغې یو اشتها خرابیږي ورسره، او بل هغه ډوډۍ بیا ډېر وخت په معده کې ساتل کېږي نه، هغه بیا سړی کانګه کوي. او بل کله کله ځینې شیونه چې ډېر مختلف شیونه چې سړی وخوري نو یو بل سره د مختلف خوراکونه تعامل کوي، دا معنی چې نه لګېږي یو بل سره، نو دا هم ته بیا د دې باعث کېږي چې سړی کانګه وکړي. او راغلو نس ناسته چې خپله د ډېر وخت نس ناسته، هغه انتاني لاملونه لري. انتان نه مطلب دا دی چې یا ویروسونه وي او یا بکتریا اوسي، یا ځینې نور شیونه هم شته یا امیبونه او دا شیونه چې سړي ته هغه نس ناسته پیدا کوي. نو هغه البته ډېره برخه یې چې د ناول اوبونه پیدا کېږي سړي ته، ناول خوراک نه پیدا کېږي، هغه خوراک چې پوخشه نه ده بلکې خام ده همداسې خوړل کېږي. د بېلګې په توګه ووایم که څوک پر نیوزي کې پاڼې والا شی نه کاوه ده، یا دا چې د ملې پاڼې دي هغه اینډل شوي نه دي، ناولې دي، هغه چې سړی وخوري نو هغه په اساس باندې واځي د ویروسونو په هغه باندې د میکروبونو په هغه باندې حتی تر امیګونو پورې هم کېدای شي. نو په دې باندې بیا سړي ته د نس ناسته پیدا کېږي او ډېر لږ وخت کېږي چې دا د دې علت بیا دا شی نه اوسي بلکې مختلف ګډوډ شیونه چې څوک وکړي. مثال په توګه ځینې کسان دي چې د شیدو طاقت نه لري یا چې شیدو اوس کې نس ناسته ورته پیدا کېږي. نو دوی خو بېوزله هېواد کې لکه افغانستان غوندې مثال په توګه اختر وخت کې یو چیرته لاړ شي هلته یو کوربه ورته شیدو وړاندې کړي او ده په غیر د ماشوم علینه چې د مور شیدې څښي بیا په ژوند کې شیدې نه څښي کله شیدو ورته وړاندې شي د بدن بغت نه دی شیدو سره نو کېدای شي د نس ناسته پیدا شي بې د دې چې کوم ویروس اوسي میکروب اوسي یا کوم امیب ورته اوسي دغه شینه لامل کېدای شي د نس ناسته.
او اوس خو چې نختار د او خلک راغوخې ډېرې دي سره غوخه مې کوفته مرنه جوړي کباب مرنه کوي یا دوکي والا غوخه مې دغه غوخه په کوم شکل خوړلې خدي جوش کولې یا کبابونه ورنه جوړول کم ډول باید خوړل شي؟
لومړی باید تاسو وایم فریده جانې چې غوخه باید په اور باندې اور مې مطلب دا دی یعنی په خشي او خامه و نه خوړل شي. خامه په دې خبره کوم افغانستان کې اوس نو کېدای شي ځینې هېوادونه کې دا چې خامه مونږ ځناور خو نه چې خامه په خو کړو مونږ چې دا خبرې په دې واسطه چې اروپا کې لپه دا برګه تا شي نه شته دلته هغه ځینې کسان دي چې دا سره غوخه چې دا هغه کوفته دا لږ د کوچو غونه په ډوډۍ سولي او زه خو دې نو دا چې دې نو دا خبره کوم چې دا دې یو غیر ناس سالم شه دې ناس سالم کار دې چې اروپا کې دوی ورته تاتار ورته وي هغه واخه چې کوفته شي دا ډوډۍ باندې څه ډول کی هغه ډېره قیمتي ده تا دا په دلته اروپا مغازو کې ډېره قیمتي ډول باندې دا خرڅيږي او خلک سولې په ډوډۍ باندې نو دا یو ناس سالم کار دې. نو فضل دختر افغانستان کې دنه نه خود څوک دا کار نه کوي یوازې اروپایي شي افغانان ته وایي ما هغه به دا کار کوي خود دنه افغانستان کې غوخه پخه شي برغ دې ته چې آیا غا کباب شي کوي شول شي او یا دا داش کې خود شي هغه نه ده چې خپل فند پورې دا تبي پورې دا مهمه ده چې غوخه باید ځینې کسان اوس بیا اروپا ته راځم به نشین چې کبابې د خپل رستوران او حالات چیزی هغه ته وایي نه نه د سی په تاسو چې بي سي تابا پیونه مېنس کې کوټه یې نه باید پاتې شي چې غوسه ما باید یو تاس کې ونه دي سره غونې نه غونې او شته نه راځي هغه نه پخېږي. نو دا هم یو نه سالم مغزاده دوی باید ورځي دا وایم واخه باید اسی وسی چې سم ما ښه شي وسی دا چې په دې کې شو شي او کټ کباب ډول شي یا داش کې خود شي دی مهمه نه ده دا چې خپل خواخه هر رقم چې چې ته چا خوخیږي څنګه چې غني خان یو شي چې ولې چې خدای دې هغه در کې چې ستا په خله سما ان دې چې په خله چې سما وي بس ما غته خوري.
دا خبره خو مخکې هم تاسو ته کړو یو ځل بیا د اوریدونکو د لا په هوی لپاره تاسو وویل چې خوراک باید سره میکس نشي او کوم شان لکه وبل سره خند لګیږي چې د سبب کیږي یو څو کانګ وکړي اوس غوخې ډېرې دي او دختر میوه او کلچې او کیک خلک څه وکړي کوم وخت غوخه وخوري کوم وخت کیک او کلچې وخوري؟
نو کیک او کلچې د غوخې په مقایسه باندې نسبتا زر هضمي هغه سره کوي چې د مثال په توګه د تخ په وخت وخوري او هغه نه وروسته کده چې چې د یو سره د خپلوانو کرے زی هغه نه وروسته نور خپلوانو کرے زی نو ټول خو به ګاډي نه لري چې په کې لا چې ځین کسان یو برخه په پخو زی ځینې به بیا خاري بسونو کې زی دا د کورنر تر بسونو پورې خو یو ټوټه لار ده. نو دا کلچې ملچې زر هضمي نو راغلو د غوښې پښتنې ته د غوښې برخه کې باید ووایم چې نو غوښه چې ده اصلا سالمه تغذیه ده ده چې اصلا په اونۍ کې باید د 300 ګرامو نه غوښه تېرنده شي. نو 300 ګرامه په اوو ورځو کې چې وګوري که نه یعنې د ورځې داسې باید فکر وکړي چې د 100 ګرام نه هم ډېر کته ځکه چې 100 ګرامه که د ورځې ته وخوري اوو ورځو کې 200 ګرامه کېږي 200 ګرامه چې درې سو ګرامه چې حساب کې دوره دې نه لګا پخې سړی ته اجازه ده چې سړی وخوري کنه نه سي نو لومړی دا باید اول باید پخې کې اعتدال وکړي بیا که غوښه خوري نو هغه په غرمې قیمت کې خي ځکه ورځ بیا اوږده ده نسبتا او سړی ګرځي حرکت کوي د هغې هضمول اسانه دي او که سړی د شپې بیا ډېره غوښه وخوري دا د شپې بیا څنګه مې چې مخکې یاده کړه غوښه چې ده هغه پټ غوړ لري یعنی هغه تکه سره غوښه چې ده هغه هم د بې غوړه نه د هغې کې غوړ دي نو که د شپې څوک بیا غوښه وخوري دا معنا چې هغې کې غوړ موجود دي پټ غوړ موجود دي نو هغې کې بیا معده د انسان دومره غیر فعال کېږي چې ټوله شپه د ده معده نه تشېږي هغه یو خو پروت دی دا انسان بل غوښه یې خوړلې غوښه کې بیا غوړ موجود دی نو د په دې اساس سر چې پورته شي اصل اشتهایت پورته نه بیشته دی نو دې لپاره به د شپې سړی لږ نسبتا سپک شی وخوري د مثال په توګه وایم که څوک روغ دی د شکرې تکلیف نه لري نو هغه که د شپې کلچباب وخوري او یو څه قدم ورسره ووهي د هغې ازمول ډېر اسانه دی نسبت دې ته چې غوښه وخوري او که نه سهار وخته پورته کېږي چې نیمه مرۍ به حتی خوړی نه شي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان لکه څنګه مو چې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خپرونې په اوله برخه کې به راسره یاستئ په دویمه برخه کې به اورېدونکو ته د دې لپاره چې اختر دی تاسو ورته لارښوونې وکړئ چې په خوراک کې دوی باید څنګه احتیاط وکړي څه باید وخوري په کوم وخت کې وخوري او د تاسې وخت نه مننه چې راغلئ په دې اختر کې مو ځان بې کاره کړ او پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو
مهرباني په مینه په خوښۍ
ژوندی اوسئ کور مو ودان اورېدونکو د خپرونې دویمه نیمایي سندرو ته ځانګړې شوې ده ورزو سندرې اورو تاسې هم پر لیو بخښونکي خدای تعالی سپارم د سندرې ډیو نور پروګرامونه مه هیروئ
قدم خارو خپل ولو ته د پرین خودم د قدم خارو خپل ولو ته د پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو ته د پرین خودم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم
د قدم خارو خپل ولو ته د پرین خودم د قدم خارو خپل ولو ته د پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو ته د پرین خودم تا شرمینلرم
Oh. کنی رغون ولی نورو میری خونه یو کنا وادل بوجودا رحم لمبو سویی زهم مورو سویم دهم دهم لذات دهم دبیل قام دهم ربا سنسان دهم دتا نچر دهم دور دوارو دهم منلی هم گاللی شدی دال دیوال غرز ولی شدی غلاتی زرکی هم ساتلی شدی
لگی دا فورت می دزړه سکه غو نه بیا غو نه بیا غو نازک نازک لاسونا بیا لاسونا بیا ستا جدائی می دل غاڑی زجر جملا تر سیار ستا حل ستا پوسی ملکی جملا تر سیار ستا ستا جدائی می دل غاڑی زجر جملا تر سیار ستا حل ستا پوسی ملکی جملا تر سیار ستا ستا جدائی می دل غاڑی زجر جملا تر سیار ستا حل ستا پوسی ملکی جملا تر سیار ستا شایستا خوش که مور لرم مور لرم کلم چی شایر سلطان را یاد کما زان که پشرا خلقو برباد کما برباد کما وی ده ظالم زوی چی بی مڑا نکه لاز چی و پی کی تور یلا نکه لن می دیو چارا توتا تمدا را بسی زر گرمی نن بیغمدا دا حق تر روز کی را ترا کچین دا غالا و جفا گرزو زما شمس ترور جانا و جفا گرزو دا حق تر روز کی را ترا کچین دا غالا
داستا په عشق کې اوارا مال دي سادا زړګې کو ډیر پر پارا اشولا چې تا خپل اصلیت کړلو ښکارا اے مار هیمشا دا سرا کولا گزارا ہے بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
پراش کرے یار داختر نہ سنا نمی خوشی جی پنکھری دود دل بر نہ سنا دغم پش پراش کرے یار داختر نہ سنا وطن می جوڑ کر بلا دے ماما پکیرے سیدا حسین پر نصر دید شمر لا سنا غم پش پر اشکار یار داختر لا سنا نمی خوشی جی پنکھری دود دل بار لا سنا دغم پش پر اشکار یار داختر لا سنا دل تلا ډیر پیراو نشتا چې د خدای دا وکړي دل تلا وار کې په کمزوري زور اور لاسونه د غم پښ پر اشکار یار داستر لاسونه نمی خوشی جی پنکری دود دل بار لاسونه دغم پش پر اشکار یار داختر لاسونه چلاسی مشکل چدہ تم پیغمبر نہ سنا دغم پش پر اشکار یار داختر نہ سنا نمی خوشی جی پنکھر دو دل بار نہ سنا
دغم پش پراش کرے یار داست دستنا بنو هللو يختر ويدا افغان فكورتي يا بنو هللو يختر ويدا افغان فكورتي جخدا كذ منتخاور لندالر برلا سنا دغم پش پراش کره يار داختر لا سنا نمی خوشی جید